سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت موینه دا کوي چې په تیر دوه کلونو کې 15 رسنۍ او ته د فعالیت جوازونه ورکړل دي. مختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن سهار د مهاجر فرحي څرګندونې خبرې کړې دي چې ویلي دي اوس مهال په هیواد کې 304 شپېته صوتي او انځوریزې رسنۍ فعالیت لري. تر دې مخکې د رسنیو ملاتړو بنسټونو ویلي وو چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 50% رسنۍ تړل شوي او تر 80% ډېرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې دوی اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې طالبانو د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 80 خبریالان د دوی د دندې له امله نیولې دي. بل خوا د بې پلو خبریالانو سازمان هم تېره میاشت په خپل راپور کې ویلي وو چې په تېرو دوو کلونو کې څه باندې 2000 خبریالانو له دې ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي چې په 30% ښځینه خبریالانې دي. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچاوي یوازې په درنه ښار کې د مړو شوو شمېر 1300 ته رسېدلی دی. د دې ادارې په وینا په دې ښار کې 1300 کسان لا هم ترې تم دي او 1300 نور کسان د لیبیا د ختیځو په نورو برخو کې مړه شوي دي. اوچاوي ویلي دي داسې اټکل کېږي چې د مړو شوو کسانو شمیر لوړ شي ځکه په نورو کسانو پسې د پلټنې او ژغورنې عملیات په پرلپسې ډول دوام لري. خو د درنه ښاروال ویلي دي چې په دې ښار کې ښایي 20000 کسان مړه وي. 14 ورځې مخکې تر سختو ورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله د درنه ښار پلونه او د اوبو بندونه ونړېدل چې د لوی طبي ناورین سبب شول. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون د ایران هغه اقدام غیر متناسب او بې ساری وبله چې د دې ادارې د ګڼو تجربه کارو کارکوونکو د فعالیت جوازونه یې لغوه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په ځواب کې ویلي دغه اقدام د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني او برېټانیا د سیاسي ناوړه استفادې په ځواب کې شوی دی. خو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رایفل ګروسي ویلي د ایران دغه اقدام به د خپلو چارو پر مخ بیولو لپاره د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پر ظرفیت ناوړه اغېز ولري. ښاغلي ګروسي په یو اعلامیه کې ویلي ایران ورته د خپلې هغې پرېکړې په باب اطلاع ورکړې ده چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ګڼو کارکوونکو جوازونه یې لغوه کړي دي. دغه کارکوونکي د موجوده موافقې له مخې په ایران کې د اټومي فعالیتونو د تصدیق او څار لپاره ګمارل شوي وو. د رایفل ګروسي په وینا د دې پرېکړې له مخې د ایران لپاره د دې ادارې په دریو ګمارل شوو مجربو کارکوونکي کې د یو مفتش کاري جواز لغوه شوی دی. د نړۍ پیاوړو قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه چې له مخې ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. او د اوکراین وایي روسیې نن سهار د مزایلو او ډرون الوتکو په مرسته پر اوکراین حملې کړي او تر ډیره یې د اودیسیا سیمې جنوبي برخې په نښه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه ورکړل شوي وو چې پر مسکو او د روسیې پر نورو برخو د اوکراین له خوا د بېپیلوټ الوتکو په ذریعه حملې شوې دي. اوکراین په وروستیو ورځو کې په اشغال شوې کریمیا سیمه او په تور سمندرګي کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر پوځي تاسیساتو یو لړ هوایي حملې کړي دي. د جګړې له کرخو لرې په روسیې کې دننه هم حملې زیات شوي دي. د مسکو ښاروال ویلي تر پنجشنبه د مسکو پر فضا لږ تر لږه 3 بېپیلوټ الوتکې نسکورې شوي دي. د غرض د اوکراین پر بندري تاسیساتو بیا د روسیې لخوا حملې دوام لري. د اوکراین چارواکو نن راپور کړی دی چې په جنوبي سیمه اودیسیا کې د دوی کرنیز تاسیسات د روسیې په هوایي حمله کې په نښه شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. وړاندې په خبرونه کې را سره دا واوري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه ښار کې د افغانانو د نیولو په وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې ده. په شوې تر دا مهاله په پاکستان کې او په زنګر ډول په کراچي کې څومره افغانان نیول شوی دی وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ویرجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکایي سفیر لخوا د یو افغان ماشومې د فرزندې اخیستلو پریکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه او یو ډول انسان تښتونه ده. دا چې دغه افغان نجلۍ څوک ده په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو، او دا به هم راسره واوري چې یو شمېر افغانان د طالبانو د ځواکونو له چلند شکایت لري. د چې په کومو سیمو کې او کومو ولایتونو کې خلک د طالب چارواکو د طالب ځواکونو له چلند شکایت لري په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. غزنی ته هم ورځو چې هلته اوس مهال هم خلک په پاکستاني کلدارو راکړه ورکړه کوي، خو دا چې د پاکستاني ارزښت لیدل لري دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي دي په دې هم درته راپور لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږو ملتیانو پاړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه ښار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې ده. د یادې شورا مسؤلین وایي د پاکستان له کراچۍ ښار څخه د دغه نیول شوو کسانو لړۍ اوس اسلام آباد ته رسېدلې او په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې روانې دي. ورزو په همدې تړاو زموږ همکار ته تاسې ستړی مشه په خیر راغلی، که تاسې په اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې د افغانانو د نیول کېدو په اړه ته وایست.
سلامونه پر د جان تاسو ته اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. دا خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا تایید کړې ده. د یادې شورا د اعمالو رئیس عبدالبصیر نن ازادي راډیو ته وویل چې پولیس کور په کور تلاشي کوي، ګرځي او د افغانانو کورونه پلټي، د اسنادو غوښتنه کوي. د دې خبره وزیر ډیر نازک دی او د پاکستان لومړي وزیر دا کار خورا جدي نیول لري او د افغانانو نیول جدي شوی دی. خو هغه دا ونه ویل چې په اسلام آباد کې څومره افغانان نیول شوي دي. ځینو کډوالو چې افغان کډوال چلته اوسیږي هغوی هم خپل اندېښنې او تشویشونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي. ظاهر بهان په نوم یو افغان کډوال نن ازادي راډیو ته ویل د چې موږ سره خبرې کولې، دویل چې دا چې تاسو سره خبر کوم اوس مهال اسلام آباد کې د چته بختاور سیمه کې د پولیسو لخوا د نیولو عملیات روان دي. پولیس کور په کور ګرځي، له خلکو نه پوښتنه کوي، اسناد غواړي او د دا هم کړی چې دا کار پولیس د څو روپیو لپاره کوي. بل پلو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په خپل اکسپانه یا په خوانی ټوئیټر شبکه کې د زینو سرچینو په حواله د هم لیکلي چې د یکشنبې په ورځ اسلام آباد کې په سبزی منډۍ کې له 200 زیات افغانان چې په خپلو کارونو بوخو د پولیسو لخوا نیول شوي دي. ورې دا شمیره په رسمي ډول نه ده تایید شوی. دغه نیولو او دغه عملیات هغه افغانان ډیر زیات اندېښمن کړي دي چې دا غوې ته ویزو موده پای ته رسیدلې ده. د پیکه عزیزی په نوم یو افغان کډوالې ازادي راډیو ته ویل چې نیول ډیر جدي شوي دي او دا وایي دا چې زه ویزنه لرم هر شی بډاریږم او زه غواړم چې ویزه ترلاسه کوم، خو ستونزه داره چې پیسې پر ډیر لګیږي. دا وایي چې زنه پوهیږم ما سره به څه کیږي. مخکې ده چې اسلام آباد کې دا د افغانانو د نیولو لړۍ چټک شي، د پاکستان په کراچۍ ښار کې زیات افغانان چې اسناد نه لرل نیول شوي، او د اسلام آباد تر څنګ په نورو ښارونو کې هم د افغانانو نیولو لړۍ دوام لري. نجيبه هغه مرمن ده چې دا د کراچۍ په ښار کې پاکستان کراچۍ ښار کې اوسېږي. دا وایي چې زه د کډوالۍ د اسناو تر لاسه کولو لپاره دلته اوسېږم. هغه وایي پولیس هر ورځ راځي ګزمی کوي او دا وایي زه ویره لرم ځکه زما د ویزې موده ختم شوې ده او دا د اندېښنه هم لري چې خپل دا کورنۍ به د پولیسو لخوا ونیول شي یا به بیرته ریپورټ شي یا به زندان ته ولېږل شي. دا راګیله هم کوي چې هیڅوک نشته زموږ غږ واوري یا زموږ ملاتړ وکړي. دا نیولې په داسې حال کې چې د پاکستان لومړي سرپرست وزیر انور الحق قاتل تیر ونه اعلان وکړ چې د هغه افغان کډوالو د نیولو لپاره ګام اخیستره چې قانوني ویزه نه لري او دغه ته جون کوي. د افغانانو د نیولو لړۍ لومړي ځل کراچۍ له ښار پیل شو. بلخوا پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځه کاکړ د تیر جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په یو ونه کې 1550 افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د دې سره هممهاله یو لایحه هم چې د جریمه لایحې په نوم ده په واتس اپ ګروپونو کې لاس په لاس کیږي او هلته پاکستان کې د افغان کډوالو شورا هم دا تایید کړی دا وایي چې دا لایحه د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو ته د جریمه ټاکلو په هدف خپره شوې ده. د لایحه کې ویل شوي دي هغه کسان چې د ویزو د پای ته رسیدلو موده یې له دوه اونیو څخه تر یوې میاشتې پورې وي په $250 جریمه راځي او هغه چې تر درې میاشتو پورې وي $200 جریمه پرې راځي او د یو کال لپاره $400 جریمه کیږي. د دې لایحې په وروستۍ برخه کې دا هم شته چې د پاکستان له هوایي ډګرونو د وتلو پر مهال که څوک په خپلو اسنادو کې ستونزه ولري $800 جریمه کیږي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه لایحې په اړه او په هلته د افغان کډوالو د سره د قانوني اسناد هم لري او ځینې کډوال نیول کیږي دې په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی خوده لري.
ډېره زیاته مننه کور ودان زموږ همکارو چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا هغه اندېښنه او همدارنګه د افغانانو اندېښنې را سره شریک کړي چې دوی په اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې د پولیسو له ویرې چې ونیول شي په اندېښنه کې ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغانستان کې پاتې کېږو. د یو شمېر برېټانوي دینی ملایانو هغو څرګندونو چې ویلي دي د طالبانو حکومت د لنډمهال لپاره سیکولر او لیبرال زده کړې بندې کړي دي د افغانانو پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. دا دینی عالمان تېره میاشت افغانستان ته تللي وو او د طالبانو د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو سرپرستانو په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو سره خبرې کړې وې او کتلي وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
Yes, it's a temporary suspension, not on education. Temporary suspension on specific secular liberal education.
دا حمید محمود نومیږي. هغه برېټانوي ملایانو لړل دی چې تیر میاشت افغانستان ته ولاړل او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو او د عدلي وزارتونو د سرپرستانو په ګډون له بیلابیلو طالب چارواکو سره وکتل. حمید محمود د شنبه په ورځ د لندن په کوین ماری په هنتون کې یوې غونډې ته وویل طالب چارواکو د نجونو زده کړې په بشپړ ډول نه دي بندې کړې، بلکې یوازې د لنډ وخت لپاره په سیکولر او لیبرال زده کړو بندیز لګولې. د هغه د نظر په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو لپاره خبرګون سره مخ شوی او په بیلابیلو الفاظو غندل شوی دی. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول ایکس پاڼه کې زیاتو افغانانو د هغه د ویډیو خپره کړې ورسره یې لیکلي. دا ډول څرګندونې د طالبانو د غیر مشروع کړنو توجیه کول دي. د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی پخوانی لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل اکسپانه د برېټانیي ملایانو د څرګندونې په تیر کې د برېټانیایي جاسوسانو له کړنو سره تشبیه کړی او لیکلی دی. آیا دا برېټانوي ملایان د پیربلند له ډلې دي که په لندن کې د حقانی شبکې غړي؟ د پکتیا پخوانی والی محمد حلیم فدایی د حمید محمود څرګندونو ته په غبرګون کې پر خپل اکسپانه لیکلي تاریختیا نه دي او د افغانستان په پوهنتونونو او لیسو کې د لویدیځ او لیبرال زده کړې نه وي. هغه زیاته کړې دا ډول درواغ هیڅ کله د اسلام اروپایي ټولنې او په ټوله کې مسلمانانو ته ګټه نه رسوي. د طالبانو داستان په درواغ ولاړ دی. د بشري حقونو یو فعال اجمل خټک بیا په خپل اکسپانه د برېټانیي ملایانو دا ډول نظر د طالبانو د بشر ضد دریځ توجیه کول بللي. ښاغلی خټک لیکي د دې پر ځای چې طالبان د نجونو زده کړو ته د اجازې په ورکړه قانع شي د دله خوله تش په نامه دیني عالمان چې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی د دوی د پالیسیو دفاع کوي. د ویلو ده چې تیره میاشت افغانستان ته د برېټانیي ملایانو له سفر وروسته د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی هم کابل ته تللی او له بیلابیلو طالب چارواکو سره یې په کتنو کې پر روښانه توګه غوښتنه کړې وه چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې پرانیستل شي. کابل ته د برېټانیي ملایانو له سفر وروسته یو شمېر افغان ښځینه فعالانو آنلاین یو لیک خپور کړ او له افغانانو یې وغوښتل چې لاسلیک یې کړي. دا لیک چې پر چینج ویبپاڼه خپور شوی او تر اوسه نږدې 1240 کسانو لاسلیک کړی دی. په کې لیکل شوی دغه برېټانیي عالمان چې ډیری هندیان، پاکستانیان او عربان دي هڅه کوي د طالبانو ظالمانه کړنې توجیه کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعاله او خبریاله شیرینه محمدي وایي د افغان نجونو او ښځو هر ډول زده کړه منع شوې او د بندېدو د لامل په اړه یې دا ډول څرګندونې د افغان نجونو او ښځو نه یوازې دا چې استازیتوب نه کوي بلکې د منلو نه دي.
افغان مېرمنو په وړاندې هر ډول زده کړه که هغه تعلیم هغه که مکتب دی که هغه پوهنتون دی او هغه که کورسونه دي انګلیسي زده کړه هر ډول زده کړې پر افغان مېرمنو باندې بندې دي. افغانستان د تیرو دوو کالو راهیسې همدې سرنوشت سره مخامخ دی چې د افغان مېرمنو په وړاندې تعلیم د اول د مکتب مراتب و دغه خورسته پونتونونه سو د پله پسې توګه دغه پله پسې پرمانونو پر اساس د افغان میرمنې وظیفه دي چې پر کور ناس دي وغوې تر ډول ډول رواني مشکلات پیدا سوي دي.
د خوځو د حقونو بل فعال مرزي حفیظ بیاوی د بریټانوي ملایانو دا ډول څرګندونی د افغان جون او خوځو پر وړاندې د طالبانو رواني غیر مشروع کړنې نشي پټوله.
اسلامي نړۍ یا اسلامي هیوادونه دا مسله ته مو د مخ درک ویلی د افغانستان کې څه وضعیت ده او خځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او د طالبانو د رامنځته کېدو وروسته څومره حکومونه د خځو پر وړاندې صادر شوي دي او په کومو برخو کې د دوی مخه نیول شوې ده.
د بریټانیا د دینی عالمان داسې مال د افغانانو لخوا د طالبانو د کړنو په توجیه کولو تورنیږي چې له دې وړاندې د بریټانیا په پارلمان کې د واکمن محافظه کار ګون یو جګپوري غړي توبیاس ایلوډ افغانستان ته له سفر وروسته په یو ویډیو کې له طالبانو سره د سیاسي تعامل غوښتنه کړې، خو پر هغه د خلکو د انتقادونو له کبله د زیات فشار راتلو وروسته هغه د ویډیو لري او خپل قضاوت ناسم وویله.
په راپور کې مو واوریدل چې د بریټانیا یو شمېر دینی عالمان چې تېرې میاشت افغانستان ته راغلي ویلي و چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیزونه دوامداره دایمي نه دي او احتمال شته ده چې په نږدېو کې لرې شي چې د افغانانو پراخ غبرګونونه یې راپارولي وو. بل پلو بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ویرجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی دی چې د یو امریکایي سرتیر لخوا د یوې افغاني ماشومې د فرزندې استله پریکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه او انسان تښتونه ده او باید لغوه شي. تفصیل سنه کا کړنو.
د امریکا متحده ایالاتو د عدلي وزارت په ویرجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداري ورکړی چې د یو امریکایي سرتیري لخوا د یو افغان ماشومې په فرزندۍ اخیستلو پریکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه وزارت ویلي چې دغه حکم انسان تښتونه ګڼل کېږي او باید لغوه شي. اسوسییټډ پریس په دې وروستیو کې په دې قضیه کې ترلاسه شویو اسنادو ته په اشاره سره په یو راپور کې لیکلي چې د امریکا د عدلي وزارت خبرداری ورکړی چې کدا څلور کلنه ماشومه په امریکا کې خپل افغان خپلوانو ته ونه سپارل شي، د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې لپاره به د متحده ایالاتو هڅې له خطر سره مخامخ کړي. دغه شان ویل شوي چې دغه عمل نړیوال امنیتي تړونونه هم له ګواښ سره مخ کولی شي او د اسلامي سخت دریځو لخوا د تبلیغاتو په توګه ترې کار اخیستل کیدی شي. د افغان ماشومه په 2019 کال کې چې دوه میاشتنۍ وه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او پلار او مور او 15 خویندې ورونه یې ووژل شول. هغه د امریکا په یوه پوځي روغتون کې له څو میاشتو درملنې وروسته خپل نوي واده شوي تره زوی ته تسلیم شوه. جاشوا مس چې هغه مهال په افغانستان کې و ماشومه یې د امریکا په یوه پوځي روغتون کې ولیده او هوټ یې وکړ چې هغه خپل کور ته بوځي. د محکمې د اسنادو له مخې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیري جاشوا مس او میرمنې یې سټیفنی دغه ماشومه په رسمي ډول د ویرجینیا ایالت په یوې محکمې کې د دې افغان جوړې له خبرولو پرته په داسې حال کې په فرزندۍ اخیستې وه چې دغه ماشومه په افغانستان کې وه. د افغانستان د پخوانی قانون له مخې یوازې د افغان الاسلام امریکایي مسلمانانو کورنۍ کولی شي ماشومان په فرزندۍ واخلي. د امریکا غږ د راپور له مخې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غني په څو ورځو کې د دغه امریکایي کورنۍ لخوا د دغه ماشومې د فرزندۍ اخیستو لپاره د معافیت سند لاسلیک کړ، خو دغه سند هیڅکله ونه لیکل شو. په هغو کلونو کې چې ماشومه په افغانستان کې وه، جاشوا څو ځلې له کورنۍ سره یې اړیکه ونیوله او له هغوی څخه یې وغوښتل چې ماشومې ته اجازه ورکړي څو د درملنې لپاره امریکا ته راشي، خو دغې جوړې د هغه له لیږلو ډډه وکړه. بیا د جاشوا مس په مرسته د دغې ماشومې د تره زوی کورنۍ د 2018 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال امریکا ته ولاړه. دغه افغان جوړه ادعا کوي چې جوشوا او میرمنې امریکا ته له رسېدو 15 ورځې وروسته له دوی څخه ماشومه وتښتوله، خو جوشوا وایي چې ده او میرمنې د ماشومې قانوني مور او پلار دي او د هغې د ژغورلو لپاره یې خپل عیسوي عقایدو سره سم عمل کړی دی. د ښاغلي مست وکیلانو د محکمې په تیرو اسنادو کې لیکلي چې هغه او میرمنې په ښه نیت دا کار کړی او دوی د ماشومې د ساتنې لپاره او هغې ته د ښکلي کور په جوړولو کې د شخصي لګښت او قرباني ورکړي. د اسوسییټډ پریس په راپور کې دا هم راغلی چې دوی په 2019 کال کې د سیمه ییزې محکمې قاضي قانع کړی و چې ماشومه په افغانستان کې ده او تابعیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د دې وزارت لیکلي چې ماشومه هیڅکله بې تابعیت نه وه او محکمې د متحده ایالاتو د سمندري سرتیري قصدي غلط بیان باندې تکیه وکړه او متحده ایالاتو ته د راوړل شوي ماشومې د ساتنې مقررات یې له پامه غورځولي. د عدلي وزارت وکیلانو لیکلي هغه سخت زیان چې د مس کورنۍ ماشومې د هغه کورنۍ او متحده ایالاتو ته اړولی دی دوام لري او دا لا د اندېښنې وړ خبره ده چې ماشومه تر نن ورځې پورې د مس له کورنۍ سره پاتې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون نن یکشنبه روسیې ته خپل شپږ ورځنی سفر بشپړ او بیرته په خپل زرغوال اورګاډي کې شمالي کوریا ته روان شو. تفصیل په دې راپور کې.
په هغه ویډیو کې چې د روسیې ریا خبری اژانس نن خبره کړې، د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روسیې د سفر له بشپړولو وروسته د لری ختیځ په ارتیوم کې د خپل زغرول ریلګاډي خواته د تک په حال کې ښکاري او د خدای پمنی په ډول خپل لاس خوځوي. ارتیوم د شمالي کوریا سرحد ته څیرمه د روسیې د خازان تمځي په 2450 کیلومتري کې پروت دی. د شمالي کوریا رهبر له خپل هیواد بهر لږ سفرونه کوي او روسیې ته دغه شپږ ورځنی سفر د پیوستون او همکارۍ نوی پړاو ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدان یې د دوو ګاونډیو هیوادونو روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د پوځي همکاریو زیاتې دو تاندیشمن دي. هغه هم داسې وخت چې پر اوکراین د روسیې یرغل لا هم دوام لري او د شمالي کوریا کمونست پلوه او منځوي سوي دولت د میزایلو او اټومي وسلو ازمایل زیات کړي دي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو وی د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ همکاري پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا لګول سوی بندیزونو سرغړونه ده. د جنوبی کوریا رهبر یون سوک یول اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ پوځي شراکت غیر قانوني او غیر عادلانه دی او ویلي دي نړیواله ټولنه باید د مسکو او پیونګ یانګ ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په وړاندې نور هم سره متحده او جدي وي. د جنوبی کوریا رهبر زیاته کړې چې د دوشنبه په ورځ نیویارک ته روان دي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې برخه واخلي. د روچرز خبري اژانس پر اساس روسیې هڅه کړې چې د شمالي کوریا د رهبر د سفر په عامه بیا بیا یاد کړي او له شمالي کوریا سره د پوځي همکاریو لرلید هم بیان کړی دی. شمالي کوریا هغه هیواد دی چې په 1948 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد په ملاتړ ایجاد شو. کیم جونګ اون د شنبه پر ورځ د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل او شویګو هغه د روسیې اټومي او د ستراتیژیکو بمونو غورځونکې الوتکې، میزایل او نورې جنگي کښتۍ وښودې. د روسیې دفاع وزیر د خپل هیواد رسنوي ته ویلي، مسکو له شمالي کوریا سره د ګډو پوځي تمریناتو په باب په بحث بوخت دی. روانه میاشت د شمالي کوریا لومړنی اوپتل چې تاکتیکي اټومي حمله کولای شي عملیاتي چارې پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر افغانان د طالب ځواکونو له تریخ چلند شکایت لري او دا کوي چې ان وهل کیږي. تفصیل سنا کا کړنورو.
د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو د ادا پر بنسټ د طالب ځواکونو لخوا د وهل ټکول شوي او ځوانانو د ژړا او سکروي وغږ دی. په دې ویډیو کې چې د سبت وخت او ځای نه دی معلوم او له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي، څو کسان په یوې حویلۍ کې چې یو رنجر موټر هم ولاړ دی، څو ځوانان په اوبو لمدوي او وروسته یې په درو او پیپونو وهي. کوم کسان چې دا ځوانان وهي اوږده ویښتان لري او د دې ځوانانو د وهلو پر مهال خاندي. ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالۍ نشي تاییدولی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو ځواکونو له ناسم چلند او تاوتریخوالي څخه شکایت کوي. په دې راپور کې مو له 500 هغو کسانو سره خبرې وکړې چې دا کوي د طالبانو د ځواکونو لخوا د بېلابېلو دلایلو له امله وهل شوي، خو یوازې دوه تنه د خپلو نومونو د نه اخیستو په شرط په راپور کې د خپلو غږونو خپرولو ته حاضر شول. له دې څخه یوې 15 کلنې مېرمنې چې د پلازمینې کابل اوسېدونکې ده ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې کله چې د پاسپورت اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ته تللې وه، د طالبانو د یو غړي لخوا د خپلو ماشومانو په مخ کې ووهل شوه. هغه کیسه داسې بیانوي:
منظم استاد سم هیڅ مشکل نیست، چپانه است، ماکس است، کسی طرف و طرف شور نمیخره.
موږ په منظم ډول ولاړ وو، هیڅ ستونزه نه وه. چپانه مې اغوستې وه، ماسک وو، هیڅ څوک نه خوري. هغه یو په یو د ښځو په لور راغی او موږ یې دیخوا ها خوا کشی کړو. ما طالب ته وویل ټول په نوبت ولاړې دي، ماشومان ویریږي، لطفا دا برېښنایي ډنډه مه کاروئ. هغه زه کش کړم، زما پر سر څادر پاتې نه شو. زه یې د وسلې په شا ووهلم او ویالې ته یې وغورځولم. زما زنګون پر ډبره ولګېد او مات شو.
د کندز ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ادا کوي چې طالب ځواکونو د ګرید نه لرلو له امله وهلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
شکایت دارم از امارت اسلامي کې تا جلوین قضایا او مشکلاتا را بگیرم.
له اسلامي امارت شکایت لرم باید داسې قضیو او ستونزو مخه ونیسي. 15 ورځې وړاندې د روانې میاشتې په 11 نېټه په لاره روان وم. ګیره مې نه درلوده. طالبان زما مخې ته راغله او لزنې یې ونیولم چې ولې ګیره نه لري. غوښتل مې لاس یې لرې کړم. 15 سپېړې او لغتې یې راکړې. زه له امارت څخه غواړم چې د خپلو داسې ځواکونو مخه ونیسي.
امارت اسلامي تقاضا میکنم کې جیلوي انتو نیروهای خودشانه بگیره.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د فاریاب دولتي پوهنتون د ساتونکو لخوا د یو ځوان د وهلو ټکولو ویډیو هم خپره شوه. د دې ویډیو په خپرولو سره ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې دغه ځوان د دغه پوهنتون رئیس په وینا کې د نه ګډون له امله وهل شوی. خو ازادي راډیو د دې ویډیو کراوالی هم نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت وایي انسبی الله مجاهد د دغو ویډیوګانو د کراوالی او د خلکو پر وړاندې د خپلو ځواکونو د تاوتریخوالي د ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د حقوقي چارو پوهه شګوفه کاکړ وایي چې د طالبانو لخوا د ملکي خلکو وهل ټکول د اسلامي معیارونو او قانون خلاف کړ دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
هر هغه کس چې په یو ځوان یا په یوې ټولنه باندې هغوی تحقیروي، هغوی توهینوي او یا هم د هغوی د آزار او د اذیت سبب ګرځي کې دا اسلام کې او په قانونو کې په هیڅ ملک کې د منلو وړ نه ده. ځکه چې زمونږ دین اسلام ویلي دي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی نه ضرر شته په اسلام کې او نه هم ضرر رسول شته په اسلام کې. که چیرته یو چا جرم کړی، پولیس شته ده، محاکم شته دي، حقوقي مرجع شته دي چې په دغه موضوع ته رسیدګي وکړي.
تر دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د شکنجه کولو او وهلو ټکولو د ادعاو راپورونه خپاره شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تل د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ادعا ویردوي، خو د ملګرو ملتونو د څار سازمان او د بښنې نړیوال سازمان په ګډون بیلابیل نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو په نقصولو تورن کړي دي.
راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر افغانانو د طالبانو له تریخ چلند شکایت کړی و. بل پلو په غزنی کې سوداګر او ځایي اوسیدونکي شکایت کوي چې هر ورځ د پاکستانی کالداري د ارزښت خرابېدو له امله سوداګر ولسی وګړو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوړي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
دا د هغه ویډیو زغ دی چې په دا وروستیو کې پخواله رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په ویډیو کې یو کس لیدل کېږي چې پاکستانی کلداری جارو کوي او له بې ارزۍ څخه شکایت کوي. پاکستانی کلدار په دا وروستیو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ریکارډ تر کچې بې ارزښته سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ډیورانډ کرښې ته څیرمه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شاوخوا 150 کالو څخه د افغانۍ تر څنګ د پاکستانی کلداري چلاوري واج لري. که څه هم چې وخت په وخت یې حکومتونو او نظامونو د بندولو هڅې کړې دي، خو لا هم بریالي سوي نه دي. د غزنی سوداګر او ګڼ ځایي اوسیدونکي وایي هر ورځ د پاکستانی کلداري د ارزښت د خرابېدو له امله سوداګرو او لسی خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. دوی وایي که د کلداري چلاو بند نه سي همدا زیان به داسې روان وي. علي محمد د غزنی ښار په قرباغ اډه کې دکان لري.
زه یو پوښتنه لرم له هغو کسانو چې د دولت په راس کې قرار لري، ولې راکړه ورکړه په افغانۍ نه کیږي؟ د افغانۍ ارزښت څه شی شو؟ په کلدارو او یا په ډالرو راکړه ورکړه کیږي؟ موږ هر ورځ تاوان کوو، هر ورځ کار کوم او تاوان دی. ولې تاوان وکړم؟ مثلا زه دلته ولې کلداره کاروم؟ دا افغانستان دی که پاکستان؟
افغانستان است یا پاکستان است؟
علی محمد زیاتوی که دا افغانستان وي نو بیا ولې په افغانۍ سوداګري نه کیږي؟ هر ورځ تاوان، هر ورځ زړشینی او پریشانی تیروو. داسې ورځ به نه وي چې موږ په دوکان کې زیان نه وي کړی. نور رحمان امید هم په غزنی ښار کې دوکان لري. دی په افغانستان کې د کلداري د چلاو بندېدل غوره او د افغانانو په ګټه بولي.
زما خپل شخصي نظر دا دی د کلدارې پر چې کلداره په افغانستان کې بنده شي، دا به زموږ د افغانانو په ګټه وي. ځکه چې کلداره کله پورته ځي کله کارته، نو تجارانو ته به ډېر سخت زیان پکې رسېږي. او ځکه خپل واحد افغانۍ واحد زموږ استفاده کوو چې خپل رسمي واحد هم دی، دا به زموږ فایده او زموږ په ګټه وي.